السلام علیکم، زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي رادیو خبری سات اورې. دا یو سات خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او په کې اوري چې د افغان دولت اجرائیه رئیس وایي د حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادعا کوي چې د نظام له داخله یو شمیر کړۍ د داعش ملاتړ کوي، او دا هم اوري چې جمهوري ریاست وایي تر هغې وختې چې پاکستان په خپله خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې معنا نه لري. نور مهم رپورټونه هم اورو، او د افغانستان او نړۍ خبرونه هم په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. ملالۍ بشیر د افغانستان خبرونه ته د نړۍ خبرونه برابر کړي دي. ملالۍ بشیر، د نړۍ په خبرونو کې عمده خبرونه څه دي؟
مننه مراد صاحب. د نور مهمو خبرونو تر څنګ به واورو چې د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د پلازمینې بروکسل په مربوطاتو کې 14 کسان نیولی دي، او همداراز اورو چې د اسرائیل پولیس وایي دوه فلسطینی نجونو د بیت المقدس په بازار کې یو د لوی عمر سړی په قیچي وهلی دي.
ډیره زیاته مننه ملالۍ بشیر. د نړۍ د خبرونو تفصیل دوستانو وروسته وړاندې کیږي. په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې له فعالیتونو اندېښنه څرګندوي. جمهوري ریاست وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. او د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمته نیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان اجرائیه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. نوموړي وویل چې حزب التحریر ډله په پراخ ډول فعالیتونه لري، او د دوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره اقدامات نه دي شوي. د راپورونو له مخې حزب التحریر یوه نړیواله شبکه ده چې په 1950 میلادي کال کې په فلسطین کې رامنځته شوه. په دې وروستیو کې د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې هم تایید کړي چې دا شبکه په افغانستان کې پټ فعالیتونه لري. ارګمنه وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې به نتیجه ورنه کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي، موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حق له بحث.
د سرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې به ژر تر ژره پیل شي. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفترونه بیرته پرانیستل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي چې د برمته نیونې د پیښو دوام به ناوړه نتایج ولري. عبدالرؤف ابراهیمي د ولسي جرګې په نننۍ غونډه کې وویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو لامل شي.
راوګانګيري هموطنای عزیز ما
په ډله ییز ډول زموږ د هیوادوالو برمته نیول په واقعیت کې یو خطرناک دسیسه ده چې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې موجوده ده.
دا په داسې حال کې ده چې اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په زابل کې د شنبې ورځې د تختول شویو مسافرو د بیرته خلاصولو لپاره د افغان ځواکونو هڅې روانې دي. او د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې د غوروي کمیټې کارونه پیل شي. په کابل کې د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع نن ازادي رادیو ته وویل هغه هڅې چې د دې کمیټې د کارونو د پیل لپاره ترسره شوې دي، حکومت یې د خپل سیاست قرباني کوي. نوموړي وویل که چیرې د غوروي کمیټې په کارونو کې نور ځنډ هم راشي، نو دا به د ملي وحدت حکومت رهبرانو ته بد عواقب ولري. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې حکومت د قانون په اساس د غوروي کمیټې په کارونو کې د مداخله حق نه لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
په
سوریه کې د روسیې د هوای کمپاین د زیاتېدو له کبله عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي. د عراق ملکي هوای چارواکي وایي اربیل او سلیمانیه ښارونو ته د پروازونو د ځنډیدلو پریکړه چې سر له نن عملي کېږي د سفر کوونکو د خوندیتوب لپاره سوې، ځکه چې له کاسپین سمندرګي څخه کروز توغندي او بمبار الوتکې تیریږي او سوریې ته ځي. د اسرائیل پولیس وایي دوه فلسطینی نجونو د بیت المقدس په بازار کې یو د لوی عمر سړی په قیچي وهلی. وروسته دا نجونې د پولیسو لخوا په ډزو وشتل سوي چې یوه یې وژل سوې او بله یې ټپي ده. ویل کېږي ټپي سوی اویا کلن سړی ژوندی دی. وروسته ټپي سوی کس هم فلسطینی وپیژندل سو. دا پیښه نن په ماهانه یهودا نومې بازار کې رامنځته سوې ده. فلسطینی حمله کوونکو په تیرو دوو میاشتو کې 18 اسرائیلیان وژلي. په پیښو کې ډیری یې د چاقوګانو حملې دي او همداراز 8 فلسطینیان د اسرائیل لخوا په حملو کې وژل سوي دي. اسرائیل وایي په وژل سویو فلسطینیانو کې 45 حمله کوونکي وو او نور د اسرائیلي ځواکونو او فلسطینی لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې وژل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسېدلی دی. ویل کېږي پوتین به د ایران له مشرانو سره د سوریې د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. مسکو او تهران د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد مهم ملاتړي دي. روسیه سوریه د نړیوالو بندیزونو څخه خوندي ساتلې ده او د سپتمبر میاشتې په 10 نیټه یې د اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ. دا په داسې حال کې ده چې تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ دغه هیواد ته پوځي سلاکاران لیږلي دي. پوتین نن په تهران کې د ګاز د انتقالولو هیوادونو په د ګاز انتقالونکو هیوادونو په سرمشري ځکه برخه اخلي. ټاکل سوی د پوتین به د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی او د دې هیواد ولسمشر حسن روحانی سره وویني. او نن د کریمیا له څلورو څخه درې برخې اوسیدونکي بې برقه پاتې وو. دا له هغه وروسته چې د اوکراین په خیرسون سیمه کې د برق څلور ترانسفارمرونه وویشتل سول. په سیمه کې نن هم بیړنی حالت دوام وکړ او د سیمفروپول، یلتا او ساکي ښارونو ته په ګاز چلیدونکو جنراتورونو په وسیله برق ورکول کېږي. که څه هم کریمیا د روسیې لخوا د 2014 کال په مارچ میاشت کې جلا کړل سو او په پایله کې د روسیې پر وړاندې نړیوال بندیزونه ګیدل، خو بیا هم اوکراین د غټه پوزمته د برق ارزه جاری ساتلې ده. کریمیا ته برق د اوکراین د خیرسون سیمې لخوا د څلورو تارونو له لارې ورکول کیږي، خو د برق څلور سره ترانسفارمرونو ته د تیرې جمعې او شنبې په ورځو چاودنې ورکړل سوې. د راپورونو له مخې د کریمیا تاتار فالین د انجینرانو مخه نیسي چې سیمې ته د تارونو د بیا رغونې په قصد ولاړ سي. او د جاپان پولیس په ټوکیو کې په یوه لانجمنه هدیره کې د نننۍ حملې پر لټنې کوي. له هغه وروسته چې د زیارت په عمومي تشنابونو کې د چاودنې ږغ واورېدل سو، تر 100 زیات پولیس او د اوروژنې عمله په دغه ساحه کې راټول سول. پولیس وایي د یوې احتمالي چاودنې نقشې موندلې او همداراز بیټرۍ او تارونه یې ترلاسه کړي دي. د خبرونو پای
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفی 3. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه 0. مزار شریف اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 5 ټیټه 4. جلال آباد اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 21 ټیټه 8. غزنی اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفی 3. کردیز اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 5 ټیټه منفی 4. بامیان اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9 ټیټه منفی 13. او په بدخشان کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 3 ټیټه منفی 14.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وی د حزب التحریر په نامه ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. دا ډله څوک دی او څه ډول فعالیت کوي؟
اخوانای مرامنامه و سازنامه چې دوی دلو دغه نه دوی خطلی دي او مسلحانه فعالیتونه لري او په ځینو تروریستي سازمانونو سره دوی تلل شوي دي.
دا ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی ظاهر قدیر ادعا کوي چې د نظام له داخله یو شمیر کړی د داعش ملاتړ لري.
اوس هم حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي، مستقیما شورای امنیت مداخله کوي.
جمهوری ریاست وی ترڅو چې پاکستان پر خپل خاور د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونیسي د سولې خبرې معنی نه لري.
پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي موږ حاضر یو ټولې په هکله خبرې کوو.
افغانستان بانک وی د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته د ډالرو عرضه کول زیات کړی دی. ایران ته د روسیې د جمهوریت د سفر او د غراز د سوریې د شخړې په اړه د نړیوالو ډیپلوماټانو د کتنو په اړه هم په همدې خبري سات کې وروستي ریپورټونه اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفار ډول اوریدلای شي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکی څانګه ده او غواړي چې افغان ځوانان تروریستي بریدونو ته وهڅوي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وکړې. اجرایي مشر وویل چې دغه فعالیتونه ډېر پراخ دي او د امنیتي ارګانونو له سترګو پټ نه دي پاتې، خو د ده په وینا کومه لازمه پاملرنه چې په دې برخه کې باید شوی وای نه ده شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشن ګوندونو د فعالیت پر وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. اجمل تورمان او د موضوع تفصیل.
د افغان حکومت اجرایي رئیس وایي که څه هم د حزب التحریر فعالیتونه د افغان امنیتي ځواکونو له سترګو پټ نه و، خو د دې حزب د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې کوم اقدام نه دی شوی. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه ګوند د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې د افغانستان په ټولنه او اکاډمیکو ځایونو کې خلک او ځوانان ترهګریزو فعالیتونو ته هڅوي.
در حقیقت
حقیقت کې دغه حزب د ترهګرو ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده چې خلک او ځوان نسل ترهګرو فعالیتونو ته هڅوي. دغه فعالیتونه په پراخ ډول شوي، زموږ د امنیتي ارګانونو له سترګو بچ نه دي پاتې شوي، خو په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی هم ازادي راډیو ته وویل چې حزب التحریر ګوند له دوی سره ثبت نه دی او نه یې هم د ثبت غوښتنه کړې ده. د حزب التحریر ګوند له دې وړاندې افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او د بهرنیانو په وړاندې د طالبانو جګړه د اشغال په وړاندې دفاع ګڼلې ده. د حزب التحریر ګوند په 1953 کال کې د یو روحاني فلسطیني شیخ تقی الدین لخوا جوړ شو او په افغانستان کې د طالبانو له سقوط وروسته فعالیتونه پیل شول. د افغانستان اجرایي رئیس په داسې حال کې په علمي ساحو کې د دې ګوند د نفوذ خبره کوي چې څو ورځې مخکې د ننګرهار پوهنتون 20 محصلان د ترهګرو ډلو سره د اړیکو په تور د افغانستان د ملي امنیت د ریاست لخوا ونیول شول. دغه شان شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د افغانستان د څېړنو او ارزونې واحد بنسټ وویل داسې شواهد موجود دي چې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د یو شمېر ویرا چونکو ډلو لخوا جذبېږي چې په کار د افغان امنیتي ارګانونه یې مخنیوی وکړي. خو په تیره کې د افغانستان ملي امنیت ریاست ویلي ول چې د حزب التحریر ډلې پټ فعالیتونه تر څارنې لاندې دي او کله چې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو لخوا دوی ته هدایت ورکړل شي د ملي امنیت ریاست به یې مخنیوی وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د حزب التحریر ګوند د پراخو فعالیتونو په اړه کوم چې یوه ترهګریزه څانګه بلل شوې په وضاحت سره څرګندونې کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون تیرو تجربو ته په پام سره د حکومت لخوا د داشان ګوندونو د فعالیت په وړاندې د ژر تر ژره اقدام غوښتنه کوي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح
پښتارونه چې هغه د افغانستان د اوسني نظام په خلاف وي، که هغه ګوندونه وي، که هغه حزبونه وي، که هغه نور تحریکونه وي، زه فکر کوم دا د حکومت وظیفه ده چې د دې په ځای چې بیان ورکړي وزیرانو شورا کې باید اقدام وکړي. دا د دې مسؤلیت دی باید اقدام وکړي. او دغه د افغانستان په تاریخ په اوږدو کې دغه تحریکونو مخه نه ده نیول شوې او واقع په ډېر غلط راوتي دي.
د یادونې ده چې تر دې د مخه دا شان راپورونه هم موجود ول چې په افغانستان کې د نن یو شمېر ګوندونه په ښکاره ډول په دغه هیواد کې د نورو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ګټو ته کار کوي او ویل کېږي چې ډېری دغه ګوندونه د همدغو هیوادونو لخوا تمویلیږي.
د اجمل تورمن پر راپور کې مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي چې د حزب التحریر ډله افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د حزب التحریر ګوند د فعالیتونو د افغانستان امنیت د ګواښو په وړاندې د افغان حکومت د اقدام په اړه اجمل تورمن د سیاسي او امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې ده. ښاغلی کوهستاني په سر کې د دې ګوند د فعالیتونو په اړه وایي.
تر کوم ازای چیز اطلاع لرام د حزب تحریر افراد د دوی په اساسنامه او برنامه کې مسالمت آمیز مبارزه موجود دی او د دوی تشکیل هم د همغه پخوانی د جهاد فلسطین ورسته د اسرائیل په مقابل کې د تقیودین په نامه دغه رامنځته شو او اکثرا د دې جلوګیری د مسلحانه مبارزه په فلسطین کې وو. اوس په افغانستان کې ډیری ځوانان ورسته د جهاد نه ورسته دغه داخلي جنگونو نه دغه سازمان سره یوځای شوي دي. ترکوم ازایا چې موږ اطلاع لرو او مخصوصا زموږ په شمالي ساحو کې په کاپیسا ولایت او نورو ولایتونو کې د دې تروریستي فعالیتونه لیدل شوی ده او د دې کسان په کاپیسا کې مخصوصا تر کومه چیز خبر یم د امنیت ملي له خوانه د تروریستي فعالیتونو په اتهام د کسان نیول شوی وو او په خپل امنیت ملي هم دغه سازمان ته د تروریستي سازمانونو په بدل کې راوسته دی. دوی په جدول کې د تروریستي سازمانونو په منځ کې دی او لیدل شوی ده چې دوی یعنی خوانه مرامنامه و سازنامه چې دوی دلود یا تبلیغات کوله د هغه نه دوی ختلی دي او مسلحانه فعالیتونه لري، تروریستي فعالیتونه لري او په ځینو تروریستي سازمانونو سره دوی تلل شوي دي. کله لیدل شوی ده چې دوی سره دوی نږدې راسته لري په ځینو ولایتونو کې دوی بیرقونه یعنی تور بیرقونه د داعش بیرقونه راپورته کړی وو مخصوصا په کاپیسا کې او په ځینو نورو ولایتونو کې. نو د دوی فعالیتونه آشکار شوی ده او ډېره علني توګه په پانتونونو کې په نورو ځایو فرهنګي ځایونو کې دوی فعالیت لري
بلی...
او دوی باید مخه ونیول شي.
بله کوستاني سب د دولت اقدام باید څومره جدي په دې برخه کې ځکه دا خود امنیت لپاره سترګواغ ګڼل کیږي چې تاسو ولته د تروریسي ډلو سره عملاً لکه داعش او نور سره دوی همکاري هم لري.
زه څه چې خبرې کوم دغه مستند خبره ده د کاپیسا امنیت دوی نیولای وو څه کسان بیا په ضمانت خوشو شو تر اوسه هم څه کسان بندي دي هلته د تعقیب لاندې دي او داسې فعالیتونه دوی په پروان کې نورو ولایتونو کې هم درلود په لوګر کې په شمالي نورو ولایتونو کې داسې غلری فعالیتونه لري. خو دوی ځینې شبکې ځوانان ته داسې وایي چې موږ مدني فعالیتونه کوو یا په علني توګه دغه خپل د داعش یا تروریستي فعالیتونه دوی په طبي او په رسمي توګه نه وایي. تر کومه چې لیدل شوی ده په یعنی تیره شوی کال کې د دوی ځینې ځوانان د داعش په دعوت سوریه ته تللی دي او هلته هم افغانان وژل شوي دي. یعنی دوی د پانتون د کابل محصلین و دغه کسان چې تللی ده د شمالي ولایتونو څخه دوی بالکل آشکار دی چې داعش سره تلاو لري، فعالیتونه لري او په دوه دریش بخش دوی وژل شوی ده. یو بخش دغه توریستي فعالیتونه کوي، لومړی هغه خلک دعوت کوي، جذب کوي، هغه وخت چې دغه خلک جذب شو مطمئن شو دوی بیا مسلح یا هغه توریستي خبرونه ورسره شریکوي. په لومړی ځل کې دوی ته اصل مدني فعالیتونه خپل برنامه ته ښیي.
حزب تحریر څه ډول ډله ده او افغان حکومت او په خاص توګه امنیتي ادارې باید پر وړاندې څه ډول اقدامات وکړي؟ په دې اړه مو د سیاسي اپوزي چارو کارپو جاوید کوهستانی څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا ولسی جرګې لومړی مرستیال ادا کوي چې د نظام له داخله یو شمیر کړی د داعش ملاتړ کوي. ظاهر قدیر چې د ننګرهار څخه تر راګرځېدو وروسته د دوشنبه پر ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل که د حکومت له لورې د داعش ځپلو هڅې ډېرې نه شي دا ډله به د ټول هیواد په سطحه فعالیتونه ډېر کړي. خو د ملي امنیت شورا بیا د ظاهر قدیر دغه ادعاوي ردوي وایي نوموړی غواړي چې له دې ډول څرګندونو سره خپلو سیاسي اهدافو ته ځان ورسوي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال چې د داعش د ځپلو لپاره ننګرهار ته تللی و بیرته کابل ته راغلی، خو نوموړی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په برخه کې د حکومت په نه جدیت کلک انتقادونه لري. عبدالظاهر قدیر چې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په ننګرهار کې و او په وینا یې د جنګ په لیکو کې جنګېده، د دوشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې ادعا وکړه چې د نظام دننه یو شمېر چارواکي په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. هغه ادعا چې د خلکو په ذهن کې یې په اړه لا د وړاندې پوښتنې شته دا چې کوم کسان د نظام له دننه څخه د ملي ګټو په خلاف خلاف د خلکو له سرنوشت سره لوبي کوي. ښاغلی قدیری پاړوي دلته خلکو ویل هغه ظاهر قدیر څه شو چې په فیسبوکو کې به یې د اختر په 15مه د مبارزې خبرې راوتلې. وایم ای ورونو، دا دی خبره نه ده. یوه لور ته د دښمن پروژه یوه نړیواله هڅه ده، بل لور ته خپل حکومت، امنیتي ارګانونه او د امنیت شورا چې داعش پیدا کوي ملاتړی کوي. د داعش د لیکو قومندانان په خدای قسم چې په کابل کې ژوند کوي، سفارتونو او زموږ ادارو ته ځي. یو مشاور هیڅ اجرایوي صلاحیت نه لري، مګر له بده مرغه نن مشاور ټول افغانستان د بدبختیو لوري ته بیايي. اجی ظاهر قدیر له دې وړاندې پولیسي جرګه کې ویلي وو چې که دولت دای سره جګړو ته زړه نه کوي، له خپلو شته امکاناتو څخه په استفادې به ننګرهار د دغې ډلې د جنګیالیو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر له دې ارادې وروسته ننګرهار ته ولاړ، خو اوس چې د ولسي جرګې په غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی، وایي چې حکومت د ده د ملاتړ په ځای ده ته خنډونه جوړوي او دی په دغه کار کې د ملي امنیت شورا ګرمه بولي.
اوس هم حکومت زما لپاره مستقیم غیر مستقیم خنډونه ایجادوي، مستقیم شورای امنیت مداخله کوي. ما سره اسناد شته دي چې د چا د چا د ترور پلان جوړ کړی دی، څوک څوک د صحنې نه باسي.
نوموړی په دې باور دی چې که حکومت لیوې ټینګې ارادې سره د داعش د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د دغې ډلې ورانکاره فعالیتونه به د ننګرهار څخه ټول افغانستان ته وغځېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د پکتیکا پخواني والي عبدالکریم متین هم ویلي وو چې د افغانستان ملي امنیت شورا د دغه ولایت په برمل ولسوالۍ کې د داعش له کورنیو سره د 200,000 ډالرو مرسته کړې ده. که څه هم ښاغلي متین له خپلو دغو څرګندونو وروسته په یو ډول خپلې خبرې بیرته واخیستې، خو حکومت هغه له دندې ګوښه کړ. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا د ولسي جرګې د لومړي مرستیال خبرې هم لکه د پخوا په څیر غیر مسؤلانه او له حقیقت لرې بولي. د ملي امنیت شورا ویاند تواب غورزنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شورای امنیت ملی اظهارات آقای ظاهر قدیر را
د ملي امنیت شورا د ښاغلي ظاهر قدیر څرګندونې په بشپړ ډول ردوي او هغه د غیر قانوني سرچینو له لارې د شخصي ملیشو جوړولو، د همه ذهنیت ګډوډولو او د داعش سره د مبارزې لپاره د ملي روحیې کمزوري کولو یوه هڅه بولي. ښاغلی غورزنګ وایي چې د هیواد ملي امنیت شورا له حکومت او ملي شورا غواړي چې د ظاهر قدیر څرګندونو د روښانه کولو په خاطر یو پلاوی وګماري. د ولسي جرګې لومړي مرستیال په ننګرهار کې د پولیسو په کمو امکاناتو په ځینو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو هم انتقاد وکړ او وی ویل که دا ځواکونه سم تجهیز نه شي، کله به هم د دغه ولایت امنیت تامین نه شي. افغان حکومت د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې شتون تایید کړی، خو ډیر وخت ووایي چې د جنګیالیو ته یې پراخ زیانونه رسولي دي.
وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر هغې وخت چې پاکستان پر خپل خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیت مخه ونه نیسي، د سولې خبرې هیڅ معنی نه لري. او دا هم اورئ چې هغه لویه لاره چې کابل له جلال آباد سره نښلوي او یو چینی کمپنی پرې کار کوي، د جوړولو کار یې د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ځنډیدلی دی. جمهوری ریاست وایي تر هغې وخت چې پاکستان په خپله خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي، د سولې خبرې معنی نه لري. دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د رپورټونو له مخې پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه درېدلې خبرې دي ژر بیا پیل شي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د په ټپه درېدلو خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان واجني.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کتلي وکړي انفجار او انتحاری کی. کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی، مونږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو. دغوی نه مخکې سولې خبرې معنا نه لري.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکانومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمېر لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی.
بلخوا پاکستانی رسنی هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړي دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغې لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله مند نه برېښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو مطیع الله خروټی وای دا چې طالبان په څو ډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط ایښي، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان د سولې ډلې جوړ سوي دي او څو ډلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. اما دغه راکت حالت نه، دغه چپ حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته ایښودل، دا هم خود به خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنګ پای لري او د جنګ ته د پای ټکی ایښودل کیږي.
ښاغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرستې پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه پخوانیو اړیکو ته په پام سره دا هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
تاسو د ازادي راډیو خبری ساعت اوري. هغه لوی لار چې کابل جلال آباد سره نخلوي او یو چینی کمپنی پرې کار کوي، د جوړولو کار د امنیتي او نورو ستونزو له کبله ډېر ځنډېدلی دی. دغه پروژه د دې یو نښه ده چې چین په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو په مخ تړلو کې له څه ستونزو سره مخامخ دی. رویټرز خبری اژانس د دې پروژې په وړاندې پرتی ستونزې په یو تحلیلي رپورټ کې څېړلي چې مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
د جلال آباد نوې لویه لاره چې یوې چینایي دولتي کمپنۍ د جوړولو قرارداد ترلاسه کړی او دوه کاله مخکې باید بشپړه شوې وای، کار یې ټکنی شوی او علت یې هم د وسلوالو طالبانو حملې او ناسم مدیریت ایښودل شوی دی. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په پام کې ده چې د دغې 106 کیلومتره اوږدې لارې د ډېرې برخې د جوړولو کار د 2018 میلادي کال تر اپریل میاشتې پورې بشپړ شي، او که بیا هم ځنډېږي دا به د اقتصادي ودې لپاره د افغانستان پر پلانونو چې د بیا رغونې له لارې غواړي د طالبانو د زیاتو شویو حملو مخه ونیسي او ګزاروي. د چین شینجین بیشن د سړک او پل جوړولو کمپنۍ د غې لوی لارې د جوړولو قرارداد چې ارزښت یې 110 میلیون ډالر کېږي په 2013 میلادي کال کې ترلاسه کړی دی. دغه سړک د آسیا پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړیږي. دغه پروژه دغه راز د چین لپاره چې غواړي خپل ګاونډی له امن او ثبات څخه برخمن شي او د همدې هدف لپاره په افغانستان کې پراخه پانګونه کوي، یو ښکاره ثبوت دی چې د دې هیواد اوسنی وضعیت څه ډول دی. د مسو په لوی کان کې د چین پانګونې چې یوې بلې دولتي کمپنۍ د استخراج لپاره مقدماتي چارې له څو کلونو راهیسې پیل کړي، هم تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. افغان چارواکي او سیاستوال په ښکاره د پیکینګ ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د افغانستان دفاع اعدامي وزیر محمود بلیغ د کابل جلال آباد د لویې لارې پروژې ته په اشاره وویل چې په ټوله کې دغه چینایي شرکت له موږ سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ډېر وروسته پاتې دی، موږ په ټوله کې د دغې کمپنۍ له کاره راضي نه یو. د ننګرهار ولایت یو چارواکي وویل دغه لویه لار له ډېرو ولسوالیو تیریږي او قومي مشرانو به د هغې د امنیت په ټینګښت کې مرسته کړې وای که سیمه ییز کارکوونکي په کارونو ګمارلی وای. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې دوی نه یوازې دا چې د دغې پروژې ملاتړ نه دی کړی، بلکې د طالبانو د حملو په مخنیوي کې هم مرسته نه ده کړې. دغه چارواکي په خبره هغه کمپنۍ یا شرکتونه چې د خلکو زړونه لاسته را نه وړي هېڅکله به ونه توانېږي چې خپله پروژه بشپړه کړي. افغان سوداګر حاجي کاتب چې له دغې چینایي کمپنۍ سره یو ځای شوی وایي چې د ننګرهار اوسیدونکو اوس د دغې پروژې ملاتړ کړی او ژمنه یې کړې ده چې هغه به بشپړه کړي. کاتب چې ادا کوي په سلو کې 150 سهم د دې وایي طالبانو دې پروژې ته خطر متوجه کړی و او هم د ننګرهار قومونو همکاري نه کوله، اوس مشرانو د مرستې ژمنه کړې او موږ د دغې پروژې بشپړېدو ته ژمن یو. رویترز وایي د دغې پروژې له تنظیمونکو چینایي لوري سره د کارونو د ځنډ او افغان چارواکو د ادعا او د سپیناوي لپاره د تماس هڅه کړې، خو چا جواب نه دی ورکړی او د چین بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخ چین دی او با ثبات افغانستان غوښتون کيده او د اندېښنه لري چې د اسلامي سخدري زو خبرېدل به د خاورې لویدیز ایالت شینجن ته وغځيږي. پیکینګ د افغانستان د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې هم د منځګړیتوب هڅه کړې او هم له افغانستان سره په پرختیي برخه کې په داسې حال کې مالی مرستې زیاتې کړې دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او د دې هیواد متحدینو په مرستو لاس نیولې دی. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته تر 2014 کال پورې چین د افغانستان د دولت سره د شاوخوا 2.5 میلیون ډالر مرسته کړې او تر 2018 میلادي کال پورې د هیواد ته د نورو 328 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده. خو د رویټرز په وینا دا د واشنگتن د نږدې 110 میلیارد ډالر مرستو په پرتله چې له 2002 کال راهیسې د افغانستان په بیا رغونه لګولې ناتیزه مرسته ده.
تاسې زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې هم زمونږ خبرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویبپاڼه په مستقیم ډول اوري او په اف ایم سل اشاریه 5 څپه په کابل او لویو ښارونو کې په سفر ډول اوریدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې ایران ته د روسیې د ولسمشر د سفر په اړه هم رپورټ لرو. د سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې رپورټونه اورئ. خو اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ارګمانی وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. د افغانستان اجرایه رئیس په هیواد کې د حزب التحریر ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ وبلل. د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې یو شمیر کړۍ په حکومت، ملي امنیت شورا او امنیتي ارګانونو کې د داعش او نورو تروریستي ډلو څخه ملاتړ کوي. تاکل سوی ده چې ډیر ژر به په هلمند کې یو 50 تړل سوي ښوونځي بیرته پرانستل سي. د مدني ټولنو یو شمیر فعالان وایي چې د افغانستان حکومت نه غواړي چې د غوراوي کمیټه کارونه پیل کړي. په سوریه کې د روسیې د هوایي کمپاین د زیاتېدو له کبله عراق په شمالي کورد سیمه کې د دوو ورځو لپاره الوتنې ځنډولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی دی. په بیلاروس کې د هغو شپږ زرو یهود پناه غوښتونکو د یاد څلی پرانیستل سو چې د چک سلوواکیا اوسېدونکي وو او په 1945 کال کې د نازی جرمني لخوا مینسک ته شړل سوي وو. نن د کریمیا له څلورو څخه درې برخې اوسېدونکي بې برقه پاتې سوي وو. دا له هغه وروسته چې د اوکراین په خیرسون سیمه کې د برق څلور ترانسفارمرونه وویشتل سول.
افغانستان او د نړۍ مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. اوس هم له ابراهیم صافی څخه د دې سات سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورزنه هنداره
لا ازادي رادیو نمودانن ورځي سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د انټر کانټینټال جام په سلور ورځنیو سیالیو کې لا پاپوا نیوګینی ټیم نه 230 منډې مخکې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم وکول شول دغه منډې د پاپوا نیوګینی ټیم سره د سیالیو په دویم دور کې جوړې کړي. د خغلی هوتک په خبره په دې سیالیو کې شهزاد محمدی، حشمت الله شهیدی او اصغر سانگزی وکول شول سلسله منډې جوړې کړي. افغانستان په لومړي دور سیالیو کې 103 سلویخ او په دوهم دور کې تر دې د 399 منډې کړې دي چې په پوانیوګینی په خپل لومړي دور سیالی کې 295 منډې جوړې کړې وي. د ساحلی فوټبال د غوړه لیگ په ورستۍ پړاو کې د امید افغان ټیم د 22 امتیازونو په ګټلو سره د دغه سیالي اتل ولی خپل کړه. د فوټبال د ساحلی فدراسیون رئیس روح الله راستګار ازادي رادیو ته ویل چې په همدې ترتیب سره د 22 پیړۍ ټیم د 24 امتیازونو په ګټلو سره دوهم او د خاور ټیم د 22 امتیازونو په لاسته راوړلو سره دریم مقام خپل کړل. خغلی راستګار زیاته کړه چې دغه سیالي د 15 میاشتو په موده کې د اتو ټیمونو په ګډون په کابل کې جوړ شوې دي. خغلی راستګار د دغه سیالیو هدف د ساحلي فوټبال ټیم ته د غوړه سیرو ټاکل په ګوته کړل. ټاکل شوی نن د افغانستان د زونونو په سطح د 14 کلنو د فوټبال د سیالیو په نیمه پیلوبه کې د میوند اتلان او طوفان حریرو ټیمونه سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به همدارنګه د سیمور خیال بورس، او شاهین اسمای ټیمونه هم سره لوب وکړي. دا د نن ورځې مهم سپورتي خبرونه.
وړاندې په خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې اورئ چې د نړیوالې ټولنې له اندېښنو د ناامنیو د زیاتېدو له خطر سره سره په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې د اپوزیسیون دوه مشران اعدام شول. د افغانستان په اړه په همدې خبرونه کې وروسته رپورټونه خپریږي، خو د منځني ختیځ حالاتو ته هم کتنه لرو او په دې ترڅ کې تهران ته د روسیې د ولسمشر د سفر موضوع څېړو. تاسی زمون غږ له ازادي راډیو اورې. د نړیوالې ټولنې له اندېښنو او د ناامنیو د زیاتېدو له خطر سره سره په دې وروستیو کې په بنګلادیش کې د اپوزیسیون دوه مشران اعدام شول. دغه مشران په جنګي جرمونو مجرم پیژندل شوي وو. دغو اعدامونو ته په پام سره نن په بنګلادیش کې لوړ امنیتي اظهارات نیول شوي دي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
په داسې حال کې چې د جماعت اسلامي ګوند چې د بنګلادیش یو تر ټولو ستر اسلامي ګوند بلل کېږي په ټول هیواد کې د مظاهرو غوښتنه کړې. د دې هیواد په زرګونو امنیتي ځواکونه او د سرحدي ګارد ملیشې په پلازمینه ډاکه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای په ځای شوي دي. علي احسن محمد مجاهد د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند عمومي منشي چې په 1971 کال کې له پاکستان څخه د دې هېواد جلا کېدو او خپلواکۍ لپاره د مبارزې په جریان کې په نسل وژنه، د روشنفکرانو په وژلو او د خلکو په تښتولو او شکنجه کولو کې په لاس لرلو مجرم پېژندل شوی و. د بنګلادیش د ملت پال ګوند له مشر صلاح الدین قادر چودري سره چې په ورته جرمونو سربېره په جنسي تېریو هم مجرم پېژندل شوی و، د یکشنبې په ورځ اعدام شول. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د بنګلاديش چارواکي د دې تمه نه کوي چې ډیر خلک به د جماعت اسلامي د ګوند غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. دغه ګوند په وروستیو ترسره شوو انتخاباتو کې په سلو کې درې رایې ګټلې وې، خو چارواکي بیا هم د سخت دریځو لخوا وروستیو وژنو ته په پام سره چې د روان کال د فبروري له میاشتې راهیسې څلور سیکولر بلاک لیکونکي، یو ناشر او دوه بهرني اتباع وژل شوي، له احتیاطه کار اخلي. د دوشنبې په ورځ هغه خبریال چې د دغو مشرانو د اعدام په اړه راپور ورکړی و په ډزو ووژل شو او برید کوونکی هم تر اوسه نه دی معلوم. په داسې حال کې چې د دغو مشرانو د اعدام د پروسې عدلي اړخ ته اندېښنې موجودې دي، د بنګلادیش مشهورو تلویزیوني شبکو او ورځپاڼو د دغو اعدامونو د عملي کېدو ملاتړ کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا د دغو کسانو محاکمه نیمګړې او له ستونزو ډکه بللې او پر دغو اعدامونو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکایي قانون جوړوونکو چې د دې هېواد پر بهرنیو چارو څارنه کوي، د بنګلادیش د جنګي جرمونو محکمه چې په 2014 کال کې تاسیس شوې ده، له نیمګړتیاو ډکه بللې ده. د هغو اتلسو کسانو له ډلې چې په بنګلادیش کې په جنګي جرمونو مجرم پېژندل شوي، مخکې هم د جماعت اسلامي د ګوند دوه نور لوړپوړي مشران اعدام شوي وو. جماعت اسلامي او ملت پال ګوندونو د دغو کسانو محاکمه سیاسي انګیزه بللې، خو د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینه دغه اعدام رد کړی ده. د جماعت اسلامي ګوند په 1971 کال کې د بنګلادیش د خپلواکۍ لپاره د مبارزې په جریان کې د هېواد د خپلواکۍ له اعلان سره په ښکاره مخالفت کړی و. د بنګلادیش حکومت وایي پاکستانی عسکرو د خپلو سیمه ییزو عناصرو په مرسته شاوخوا 3 میلیون وګړي وژلي او پر شاوخوا 2 لک ښځو یې جنسي تیری کړی و.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ایرانی رهبرانو سره د خبرو لپاره نن تهران ته ورسید. داسې ګڼل کېږي چې پوتین به نن له ولسمشر حسن روحانی او د ایران له ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره د سوریې د کړکیچ په ګډون پر یو شمېر مهمو نړیوالو مسئلو خبرې وکړي. مسکو او تهران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم لکلکو ملاتړ کوونکو دي. د روسیې حکومت په مقرر ډول پر سوریې د نړیوالو بندیزونو د لګېدو مخنیوی کړی او د روان کال په سپتمبر کې په دې هېواد کې د داعش پر هوایی عملیات هم پیل کړل. ولسمشر پوتین به همداراز په تهران کې طبیعي ګاز د سترو صادرونکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. فرشته جلال زی ریپورت لري.
د کرملین سرچینې وایي چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به نن د ګاز د صادرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون ترڅنګ د ایران له ولسمشر حسن روحانی او د دې هیواد له ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای سره ځانګړې لیدنې ولري. دا دریم وار دی چې سږکال ولسمشر پوتین د ایران د جمهور رئیس سره خبرې کوي. دا ولسمشر پوتین همکار یوری اوشاکوف نن خبری رسنوی ته ویلي چې پوتین به له ایرانی مشرانو سره په دوه اړخیزو مهمو مسئلو لکه د انرژي، ګاز او تیلو مسؤلیت، د اټومي انرژي تولید او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او تخنیکی همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. ایترتاس د کرملن د چارواکو په حواله لیکلی د روسي ولسمشر بنن په تهران کې سرمشري د وینا هم وکړي او په څنګه به د یو شمیر هیوادونو له جمهور رئیسانو سره جلا جلا کتنی ولري. یوری اوشاکوف د ولسمشر پوتین د وینا په جزئیاتو خبرینه دی کړی خو ویلی دی چې مسکو په بشپړ ډول په تهران کې د نننۍ سرمشري د بحث موضوع ملاتړ کوي. اوشاکوف ویلی چې طبیعي غاز د سیمې او نړۍ ته دوامداري ودی تر ټولو غوره سرچینه ده او د مسکو پالیسي د غاز د صادرونکو هیوادونو ترمنځ د نننۍ خبرو ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د تهران په سرمشري کې نن د طبیعي غاز پر صادراتو د غاز د تولید پر زیاتولو په نړیوال مارکیټ کې د طبیعي غاز د نرخ او پنړۍ کې د تر ټولو پاکې انرژي د مصرف پر بیلا بیلو اړخونو خبري وشي. اوشاکوف وویل په سرمشري کې برخوال به د غاز د تولید او صادراتو په وړاندې پر موجودو خندونو خبري وکړي. په ځانګړي ډول به د صادرونکو هیوادونو د ګټې زیاتی دوته پاملر نه وشي. دوی به د غاز صادرونکو او پیرودونکو هیوادونو لپاره د ګټې او تاوان پر بیلا بیلو اړخونو بحث وکړي. په دې سرمشري کې به پر مهمو نړیوالو مسلو لکه په سوریه کې پر روان بحران، د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوال عمل په نوم د جوړ شوي پلان پر عملي کېدو او د داعش په ګډون د تروریستي ډلو پر ضد پر مبارزه هم غور وشي. نن په تهران کې د غاز د سترو صادرونکو هیوادونو د مشرانو د غونډې وروستۍ ورځ چې د بولیویا ولسمشر ایوو مورالس او د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو هم ورغلی دي.
و امریدل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تهران ته رسیدلی او د نورو مسلو ترڅنګ د سوریې په اړه بل ایرانی مشرانو سره خبرې وکړي. اخو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د یو شمیر عربي هیوادونو له مشرانو سره د سوریې پر حالاتو د خبرو په خاطر په ابوظبي کې د جان کری نن د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره پر دې خبرې کوي چې څرنګه په سوریې کې د اپوزیسیون مشران سره په سعودي کې غونډې ترازی کړي. فرشته جلازی او نور جزئیات.
جان کری د ابوظبي له ولیعهد شیخ محمد بن زید النهیان او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره په دې بیړنۍ غونډه کې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته مخالف ډلو پر متحدولو خبرې کوي. سعودي عربستان، ایران، ترکیه او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو د روانې میاشتې په پیل کې سره وکتل او موافقه وکړه چې د بشار الاسد رژیم او مخالف ډلې باید خبرې سره وکړي. ټاکل شوی ده چې سعودي عربستان راتلونکي میاشت د دغو خبرو کوربه وي. د اسد د رژیم د یو شمیر مخالفو ډلو مخالفتونه د سوریې د لانجې د حل ډیپلوماټیکو هڅو ته یو اساسي خنډ ګڼل کیږي. د خلیج یو شمیر هیوادونه او غرب په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ملاتړ کوي. د سعودي عربستان په ګډون یو شمیر سنی عربي هیوادونه له ډېرې مودې راهیسې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد د اپوزیسیون ملاتړ کوي او غواړي چې بشار الاسد له واکه لری شي. د سوریه ملي ائتلاف ډله چې د بشار الاسد د رژیم په اپوزیسیون کې شامل ده او له ترکیه فعالیت کوي، د یو شمیر هغو ملیشو اداره کوي چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. خو دغه ډلې تر یو چتر لاندې نه دی راغونډې شوې. په سوریه کې روانه جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوه چې تر اوسه لږ لږ 2.5 لک کسان پکې وژل شوي دي او د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي بې کوره شوي دي. غربي هیوادونه د امریکا متحده ایالات او د سوریه د رژیم مخالفې عربی ډلې هڅه کوي چې د بشار الاسد د مخالفو ډلو استازي سره راغون شي او په سعودي عربستان کې په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي. په سوریه کې دروانی جګړې لامل زرګونه کورنۍ اروپا ته تښتیدلې چې پر اروپایي هیوادونو او امریکای فشار راوستي چې د دې بحران د حل لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اختکې دو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو همدا شیبه د ازادي رادیو خبری ساعت اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان ولسی جرګه دغه هیواد ته د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولی او وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اسارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته د ډالرو عرضه کول زیات کړي دي. او د هلمند پوهنې رئیس وایي چې په دې ولایت کې تازه تړل شوي ښوونځي به د طالبانو سره په توافق بیرته پرانستل کیږي. تا تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري. د افغانستان ولسي جرګه د هیواد ته د امریکا د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولي او وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې د کانګرس غړي د امریکا په حکومت ښه فشار راوستلی شي څو له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او نور خپل همکاري هم پراخه کړي. د افغانستان د مطالعاتو لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ وایي افغان حکومت باید یو واحده ستراتیژي غوره کړي او امریکایي استازي قانع کړي چې نورې مرستې ورسره وکړي. د امریکا د کانګرس د آسیا جرګې لس غړو کابل ته په سفر کې د یکشنبه په ماښام له افغان ولسمشر سره وکتل. صفي الله ستنګزی په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د امریکا د کانګرس غړي دغه هیواد ته په سفر سره د افغانانو ډېرې ستونزې له نږدې ګوري او که چیرته افغان حکومت وغواړي کولی شي د امریکا نورې مرستې هم د همدغو کسانو په واسطه جلب کړي. د ولسی جرګې مرستیال محمد نذیر احمدزی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل مخکې هم دا سفرونه مثبت تمام شوي نو باید هڅه وشي چې په افغانستان کې د روانې جګړې او نورو ټولو زیاتېدونکو ستونزو په اړه د امریکا زیاتې مرستې جلب شي. ښاغلی احمدزی وویل د امریکا د کانګرس غړي کولی شي له بېلابېلو لارو د امریکا په حکومت فشار راولي څو له افغانستان سره د مرستو اندازه زیاته کړي.
کانګرس دغه راتګ واقعیتونو نه خبر کونه نو دا به هغه تفاهمنامې قراردادونه چې له امریکا سره لرو دغې کې به ډېر اسانتیاوې راولي او حتی په ډېر عاجل وخت کې په پیغوی باندې اقدام وکړي. دا چې دوی مخکې راغلي هم یو نتایج درلودل او اوس بالخصوص دا یو بېل موقع ده بېل وخت ده ځکه چې اوس هغه ضرورتونه په هغه وخت کې نه درلودل اوس ضرورتونه ډېر زیات شوي دي تهدیدات زیات شوي. نو دا د کانګرس د مشرانو یا د غړو راتګ انشاءالله تعالی زه د دواړو ملکونو فایده باندې ګڼم.
د ولسي جرګې مرستیال ښاغلی احمدزی هیله وښوده چې د امریکا د کانګرس غړي د افغانستان د ملي شورا له استازیو سره هم خبرې وکړي. د امریکا د کانګرس د استازیو جرګې لس غړي راب وایتمن، میدلین بورډالو، ډونالد نورکراس، ایلیس سټیفانیک، رابرټ پیتنګر، بیل فلوریس، مایک میلر، کرایګ کولر، براین ګایرت او مایکل ډیویدسن افغانستان ته راغلي دي. د امریکا د کانګرس دغو لسو غړیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یکشنبه په شپه لیدنه کې د افغان حکومت له پروګرامونو ملاتړ وکړ او ژمنه یې وکړه چې په کانګرس کې به د افغانستان له موقف څخه دفاع کوي. اخوا د افغانستان د مطالعاتو لپاره د امریکا څېړنیز انسټیټیوټ وایي افغان حکومت باید یو قوي دریز غوره کړي او له ضد او نقیص کارونو څخه لاس واخلي څو وکولی شي د امریکا د کانګرس د دغو غړیو له لارې د هغه هیواد ډېرې مرستې جلب کړي. د دغه انسټیټیوټ رئیس روح الله امین د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید نه یوازې د روانو کارونو پایلې په ډاګه کړي بلکې ووایي چې څنګه له دغو ستونزو سره مخ ته ځي. افغانستان د امریکا په کانګرس کې مخالفین او موافقین لري. کله چې دغه استازي افغانستان ته سفر کوي د یو شمېر هدف دا وي چې د افغانستان واقعیتونه له نږدې وګوري چې کله بیرته خپل هیواد ته ځي په کانګرس کې کافي دلایل وړاندې کړی شي. خو یو څه چې زموږ موقف خرابوي هغه دورنګي او دوکاري یعنی ضد او نقیض دریز دی. ښاغلی امین وایي افغان حکومت باید هڅه وکړي د امریکا د کانګرس هغه غړي چې ورسره مخالف هم دي دې ته وهڅوي چې د امریکا حکومت خانې کړي څو له افغانستان سره مرسته وکړي. تر دې مخکې هم امریکا د کانګرس د استازیو او مشرانو جرګې غړي افغانستان ته راغلي دي چې افغان چارواکو سفرونه مثبت بللي او ویلي دي چې په خپل وخت د ډیرو ستونزو په حل کې لازمه همکاري کړې ده. صفي الله ستانګزه ازادي راډیو کابل.
و امریدل چې د افغانستان ولسی جرګه دغه هیواد ته د امریکا د کانګرس د غړیو سفر مثبت بولي او وایي چې باید هر اړخیزه ګټه ترې پورته شي. د دې جرګې مرستیال نذیر احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې د کانګرس غړي د امریکا په حکومت ښه فشار راوستلی شي څو له افغانستان سره مرستې زیاتې او چټکې کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
د بدخشان مرستیال والی وی چې په یمګان او د دې ولایت په نورو سیمو کې اوس هم شدیده جګړه روانه ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د یمګان د نیو مرکز اونیسی او دغه راز په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفان وځپي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په د یمګان د مرکز د نیولو لپاره دوی پلان لري او عاجل عملیات هم پیل شوي دي. د بدخشان د والی مرسیال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
طالبان بالای قریه سوس که در لسواره جرم است در اوجه هم حمله کردن که 13 نفر طالب کشته و یک نفرشان زخمی. جنگ در اوجه هم به شدت جریان داره و فعلا در یمگان هم به شدت جریان داره و زخمی و کشته طبعا در پی داشته. منتها انتنای مخابراتی قطع است. کماندان یعنی خودشان در شامل جنگ است به خود منطقه است. جزئیاتی که چیز باشت تانو در دست دست نباره کانا که قوای هوایی اطلاف چون هوا هم خراب بود البته اونا هم تانو نرسیدن.
دا بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار او چې ازادي راډیو ته ویل په یمګان کې شدید جګړه روانه ده او په نورو سیمو کې هم د دولت وسلوال مخالفانو پر افغان امنیتي ځواکونو حمله کړې دي. نوموړي ویل چې تر اوسه پورې نړیوالو ځواکونو هوایي ملاتړ نه دی کړی له افغان ځواکونو سره او د وسلوال مخالفانو د ځپلو لپاره بریدونه روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان بانک وایي د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو د بیو د ثابت ساتلو او کنټرول په خاطر بازارونو ته زیات ډالر عرضه کړی دي. د دې بانک مشر خلیل الله صدیق د افغانیو پر وړاندې ډالرو د بیو لوړیدل یو طبیعي امر وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اثارو په پرتله په ښه وضعیت کې ده. په ورته وخت کې د کابل په شهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې مسؤولان وایي چې په بازارونو کې د مرکزي بانک مداخله به مثبت تاثیر واچوي او په دې سره به د افغانیو بیه لوړه شي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د افغانیو بیه د بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه د ډالرو په وړاندې د تیرو کلونو په پرتله تر ټولو ښکته کچې ته راغلې، خو د افغانستان بانک مسؤولین د افغانیو د بیې د ثابت ساتلو ډاډ ورکوي. د دې بانک رئیس خلیل صدیق د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ډالرو په وړاندې د بهرنیو اثارو د بیو د لوېدو ترڅنګ افغانۍ هم په تېر یو کال کې د ډالرو په وړاندې 15% خپل ارزښت له لاسه ورکړی. ښاغلی صدیق وایي په بازارونو کې به په دوامدار توګه مداخله وکړي څو د ډالرو په وړاندې د افغانیو لاټیټېدو څخه مخنیوی وسي.
یعنی اوس موږ یو پروګرام لرو چې په هفته کې درې وارې اعلان کوو، شنبې ورځې، دوشنبې او چهارشنبې. بنان در شنبې موږ 10 میلیونه، نن 10 میلیونه پالیسی سره سم هر وخت چې جواب وکړي په موږ اندازه به موږ مداخله په مارکیټ کې چې زه حد له اوسه نسم تعینول. اما طبیعي ده چې موږ پروسه د اعلان دا تر اوسه دوام لري او کوم تصمیم په دې کې نشه دا متوقف سي. دا په بخشي
د افغانستان بانک رئیس وایي نامنی او د بهرنیو سرتیرو وتل د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد نزول وکړي او په دې سره افغانۍ د بهرنیو اثارو په ځانګړې توګه د ډالرو په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړي. هغه د اثارو په وړاندې د ډالرو د بیې لوړیدل یو طبیعي امر وباله او ډاډ یې څرګند کړ چې افغانۍ د نورو هیوادونو د اثارو په پرتله په ښه وضعیت کې ده. دا په داسې حال کې ده چې ورځ تر بلې په بازارونو کې د افغانیو د بیو رالوېدو خلک اندېښمن کړي او وایي چې دې کار په بازارونو کې د لومړنیو موادو په بیو هم اغیز کړی. په ورته وخت کې د کابل په شهزاده سرای کې د صرافانو د اتحادیې مسؤولین وایي چې په بازارونو کې د مرکزي بانک مداخله به مثبت تاثیر واچوي او په دې سره به د افغانیو بیې لوړې سي. د دې اتحادیې ویان حاجي ځیرک له رسنیو سره په خبرو کې په بازارونو کې د افغانستان بانک مداخلې او د افغانیو د ټیټېدو بیې څخه د مخنیوي په اړه داسې وویل:
د افغانستان بانک د مداخلې پر اساس باندې په امریکایي ډالرو په بیه کې تفاوت راغلی دی. که پرون دا وخت یو امریکایي ډالر په 8.5 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېدله، اوس دغه لحظه یو امریکایي ډالر په 6.5 افغانۍ او 40 پوله باندې تبادله کیږي چې تقریبا 2 افغانۍ او 40 پوله تفاوت دی او افغانۍ خپل ارزښت بیرته پیدا کړی دی.
لبل پلوه د افغانستان بانک مسؤلین هیله څرګندوي چې راتلونکي کال به د هغو اقتصادي پروګرامونو په عملي کېدو سره چې حکومت په پام کې نیولي د افغانیو ارزښت لوړ سي. د افغانستان بانک رئیس په هیواد کې موجوده مالی او پولي پالیسي هم د ډاډ وړ وبلله او زیاته کړه چې یادې پالیسي په دې وروستیو کې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF لخوا هم تایید شوې ده.
و هم ریدل چې افغان حکومت وایي چې د افغانۍ د بیې د لوړولو لپاره زیات ډالر بازار ته عرضه کړي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د نړیوالو قواو د غوڅ ملاتړ یو شمېر سرتیري کونړ ته راورسېدل چې ورسره به د افغان ځواکونو شته ستونزې ډېرې هوارې شي او خلک بیا وایي چې باید نړیوال ځواکونه د افغان چارواکو په مشوره کارونه ترسره کړي او که داسې ونه کړي کېدای شي امنیت نور هم ګډوډ شي. روهله انوري پرې رپورټ لري.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل له افغان ځواکونو د غوس ملاتړ په نوم د نړیوالو ځواکونو یو شمیر سرتیری کونړ ته راغلي او دلته خپل ځمکني او هوایي ګزمې پیل کړې دي.
وایي امشب اولین باری است کې دوستای آر اس که به نام حمایت قاطع دوستای بین المللی هستند.
نن شپه د لومړی ځل دی چې د آر اس دوستان یا د غوس ملاتړ په نوم ځواکونه کونړ ته داخل شول. اوس هم دلته دي. دوی ځمکني او هوایي ګزمې لري او غواړي چې زموږ ملاتړ وکړي. په هر ځای کې چې وي دوی به زموږ حمایت کوي او د افغان دولت مخالفین به ځپي. هغه وایي پوره دوه کاله وشول چې له کونړ څخه بهرني ځواکونه په بشپړ ډول وتلي وو. هغوی چې کومې آبادۍ جوړې کړې وي اکثره یې افغان ځواکونو ته سپارلي او په تیرو دوو کالو کې دوی د ولس په ملاتړ په دې توانېدلي چې د وسلوالو مخالفینو هر ډول بریدونه په شا وتنبوي. که څه هم چې قومندان د راغلو قواوو د شمیر په اړه کوم معلومات ورنه کړل خو وی ویل چې اوسمهال د غوس ملاتړ قواوې د څوکۍ خاص کونړ سرکانو او نارنګ ولسوالیو ته راغلی دي او کېدای شي نورو ولسوالیو ته هم ګزمې پیل کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی شاولی خان همت وایي کله چې په کونړ کې نړیوال ځواکونه موجود و دلته بمی چاودنې بمبارۍ او بریدونه ډیر زیات و خو له کومې ورځې چې نړیوال سرتیری له کونړ څخه وتلي ګڼو وسلوالو مخالفینو خپلې وسلې پر ځمکه ایښي او نه غواړي چې په افغان ځواکونو حملې وکړي. هغه وایي د غوس ملاتړ ځواکونو ته پکار دي چې خپل کارونه د افغان مسؤلینو سره په ګډه مشوره ترسره کړي.
پکار ده چې په خپل سرمایه‌دۍ کارونه ونی کې دلته زموږ موجوده اداره شته لې چې هغه ادارې سره د هماهنګي وکړي او د هغه ادارې په لارښودنه باندې لاړ شي او د هغه ادارې په هدایت باندې چلن وکړي. دا به بې کامیابي وکړي په ادارې په هدایت چلن ونی کې په خپله تبې وکړي نو به ناکام بولم.
د ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی دین محمد پیلوټ وایي کچیرته بهرني ځواکونه د دوی او نورو مسؤلینو سره په همغږۍ کار ونه کړي نو کونړ ته راتګ بې ګټې دی.
د کونړ ولسونه سولې ته ضرورت لري، امن ته ضرورت لري او دوی به په خپل سر عملیاتونه کوي او په خپل سر به ټول حرکتونه کوي چې دا زموږ د کلتور او فرهنګ او د دین خلاف حرکتونه وو چې دوی مخکې وکړل.
نور کسان بیا وایي چې پخوا د کونړ په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو ځواکونو شاوخوا دیرلس غټي او وړې نظامي اډې موجودې وې چې په هر اډه کې په سلګونو افغانانو کار کولو او کله چې په 2013 کال کې له کونړ څخه نړیوال ځواکونه ووتل نو دوی هم خپل کارونه له لاسه ورکړل او له امله یې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې. اوس چې بیرته راغلي نو دوی ته به هم د کاروبار زمینه برابره شي.
په روان خبری سات کې مو د دې موضوعاتو جزئیات واریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د حزب التحریر ډله په افغانستان کې د تروریستي ډلو غیر رسمي یا ملکي څانګه ده او افغان ځوانان تروریستي فعالیتونو ته هڅوي. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال ادا کوي چې د نظام له داخله یو شمېر کړی د داعش ملاتړ کوي خو د ملي امنیت شورا بیا د ښاغلي ظاهر قدیر دا اداره دوي وایي چې نوموړی غواړي په دې ډول څرګندونو سره خپلو شخصي اهدافو ته ورسیږي. جمهوری ریاست وایي تر هغې وختې چې د پاکستان پر خاوره د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د فعالیتونو مخه ونه نیول شي د سولې خبرې اترې هیڅ معنا نه لري. او په نړیوالو مسایلو کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له عرب مشرانو سره د سوریې په اړه خبرو لپاره په خلیج کې دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په همدې موضوع د خبرو په خاطر تهران ته تللی دی.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخلتون شید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیستداد شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواورید.